سلام و وقت بخیر. افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غواکیست. مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلاشو خبرونه د طالبان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسیل شیر محمد عباس ستانکزی وایي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجیه نشته. د طالبانو له مشر څخه وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي، ځکه چې دې کار ته هیڅ پلمه نشته. عباس ستانکزی د څرګندونې پرون د خوست ولایت په دیني مدرسه کې په وینا کې وکړې. د غونډې ګډونوالو ته وویل چې د ښځو او نجونو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجیه نشته، او په زمینی ډول یې دا بندیز د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده شخصي نظر وبله. طالبانو د 2020 کال په اگست کې وقت د رسیدو وروسته لږ پیغام ټولګي پورته انجونې لزده کړو په تدریج منه کړې، او په پایله کې ویل چې دا بندیز په موقتی بي، خو اوس په دې اړه چې د انجونو خوندي به تر کله بندي یا ولی بندي څه نوي. د طالبان د ستري محکمې اداري مرسل عبدالملک حقانی چې دی پلاوی په مشر ایران ته تللی دی، د دې هیواد له چارواکو څخه د افغانانو د نومونو لست غوښتی چې د اعدام حکم صادر شوی دی. د طالبانو د ستري محکمې نن یکشمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالملک حقانی او د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو مرسل کاظم غریب آبادی د افغانانو د اعدام پر بدیلو چارو خبرې کړې چې په ایران کې په اعدام محکوم شوی دی. عبدالملک حقانی د جمعې په ورځ دی پلاوی په مشر ایران ته لاړ. د طالبانو د ستري محکمې په خبر پانه کې راغلی چې عبدالملک حقانی له کاظم غریب آبادی سره په کتنه کې د دریو قضایي همکاري پر پیوړتیا ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ آتشه وای په تیر دوه کلونو کې د ایران او کابل ترمنځ سوداګری اړیکو پر لاپسې وده کړې ده. د ایران د دولتي خبری اژانس ایرنا د راپور له مخې حسن روستایی پرون په ویل چې په 2023 کال کې د دواړو ودونو د سوداګری تبادلو اندازه د وړم کال پرتله نږدې 30% زیاته شوې ده. حسن روسی هم در از ویل چې افغانستان په 2023 کال کې له ایران څخه د څه باندې 3 میلیارد او 1.3 میلیونه ډالر واردات کړي دي. دا چې په 2022 کال کې ایران افغانستان ته 2 میلیارد او 1.4 میلیونه ډالر صادرات لرل، خو د دې په مقابل کې افغانستان په 2023 کال کې ایران ته 4.5 میلیونه ډالر صادرات لرل، چې د 2022 کال پرتله 9 میلیونه ډالر زیاتوالی پکې راغلی دی. اسرائیل ایران کړه اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطی ډلې حماس سره په غزه کې اوربند د ځای وخت له 15 دقیقو څخه پیل شو دی. دا ځنډ د مسله خو د خوشی شوی ورغمل د نوملړ په تر لسکول کې د ځنډ لکبل درې ساعته نه وخت پیل شو. د دې ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونه کې اته کسان وژل شو دي او 15 نور ټپیان شو دي. حماس د غزه د تخنیکی دلایلو پیچلو مدني شرایطو لمل بللی وو او روسي د دریو خوشی شوی اسرائیل خزنمونه اخباره کړل. وروسته خبرم دا چې سوسا تمخ کې لدی چې په متحده ایالاتونو کې ټیک ټاک پر اپلیکیشن رسی بندیز نافذ شي. ټیک ټاک په خپل د امریکایي کارکونکو لاسرسي دی اپ ته بند کړ. د متحده ایالاتونو سترې محکمې د جمی پورز د مرغومي پاتويشتمه یو قانون تایید کړ چې لمخې ک د دې اپلیکیشن مورنۍ یا اصلي شبکه تر یک شنبه پرونه پورل شي فعالیت به په امریکا کې بند شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي.com کې اوریدلای شئ. له طالبانو د زده کوونکو نجونو غوښتنه
خان ټول یو نظر ووسی او یو هم هدف وټاکي ترڅو د افغان نجونو په مخ باندې د تعلیم تحصیل دروازې خلاص کړي.
ننګرهار کې د رکشاو زیاتوالي خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. او پر کونړ سیند او بو برخنا د بندونو جوړې دی غوښتنه
او ار حکومت چې راغله دا وادي کلی دي چې باید دغه بند جوړ شي. متاسفانه چې تر اوسه پورې یو حکومت هم نه دی کامیاب شوی چې دغه پروژه باندې کار وکړي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت بارانه چارو وزارت مرسیل د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ. شیر محمد عباس ستانکزی تازه خوست کې ویغونډې ته ویلي چې دوی په کومه لاره چې روان دي د طبیعت خبره ده نه د شریعت. نوموړي مخکې هم په دې اړه ورته څرګندونې کړې دي. پورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي له روان وضعیت نه هیلې دي او د طالبانو حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی یو ځل بیا د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز پر موضوع نیوکه وکړه او دا یې د ټولنې له نیمه قشر سره بې عدالتي وبلله. نوموړی د شنبه په ورځ د جنوري په 13مه نیټه په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې پر خپلو مشرانو غږ وکړ څو د زده کړو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه غونډې ته په وینا کې چې یو شمېر کورنیو رسنیو یې ویډیوګانې خپرې کړې دي زیاته کړې،
بل ټول نړۍ له موږ سره نن همدغه مشکل باندې اخته، همدغه اعتقاد باندې عموم حکومت روان و، دا زموږ د طبیعت خبره نه ده.
ښاغلی ستانکزی دغه راز ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ته کومه پلمه نشته او نه هم کومه پلمه پیدا کېدی شي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم مای له روان وضعیته ناهیلي دي او د طالبانو حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. له دوی څخه یوه چې پوهنتون ته له تګ بې برخې شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
په دې هیله یم چې طالبان ټول په یو نظر ووسي او یو سم هدف وټاکي تر څو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاصې کړي.
له ښوونځي راګرځول شوی یو زده کوونکی بهر هم ازادي راډیو ته وویل:
یو کس نشي کولای په هواد کې دومره لوی تغییر راولي تر څو چې نور کسان د دې له نظر څخه ملاتړ ونه کړي. موږ دا تمنو شو کولای چې په هواد کې به کوم بدلون راشي.
د یادونې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي مخکې هم ورته څرګندونه کړې دي، خو د نوموړي دا تازه څرګندونه داسې مهال دي چې د جنوري په 11مه او 12مه نیټه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه په یوې نړیوالې غونډه کې هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز وغندل شو. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر کار او نورو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو او وان په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نړیوالو له دې عمله په پله پسې توګه د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي دي او دوی د میرمنو په وړاندې له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړي، خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل ټول جایز حقونه ورکړي دي. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د نړیوالې غونډې جوړوونکي د سعودي عرب نادولتي ادارې رابطې العالم اسلامي مشر وایي په اسلام کې د نجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي.
د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ. شیر محمد عباس ستانکزي تازه خوست کې ویغونډې ته ویلي چې دوی په کومه لار چې روان دي د طبیعت خبره ده نه د شریعت. پر همدې موضوع سره د ښځو د حقونو فعال غلی روګل افغان وصله شوې ده. سلامونه غلی افغان، وخت په خیر. کړه ته وایي چې د زده کړو په تړاو د طالبان خپل منځي اختلافات په کومه کچه کې دي؟
سلامونه نیکی تاسو ستاسو اوریدونکو ته نیکی وړاندې کوم. دا پراګنده افکار تفکر چې یو حکومتي یا دولتي ستراتیژي او پلان په تعلیمي لحاظ وجود ونه لري، دا مأثریتونه نه لري. یو فرد دی چې خپل هم عالی رتبه چارواکی د امارت اسلامي د حکومت د حاکمانو او حکومتداري دی، د پراګنده خبرې کوي چې د علم دروازې خلاصې کوي. دا څه معنی لري؟ اصلا دا جمله هیڅ مفهوم نه لري. مهمه دا ده چې دوی خو به ناستې لري، د کابینې ناستې به وجود لري. په دې مسله دا ډېر اهمه ده، سرنوشت د افغانستان د خلکو په خاص ډول د ښځو دی. وختي چې د دوی پالیسي په دې زمینه کې دومره پیش پای افتاده اظهاراتی چې موږ د سرزو حق ورکړی دي، څه معنا لري دا ورکړی دي؟ دومره بې مفهومه جمله ده چې موږ ورکړی د شریعت په چوکاټ کې، دا څه معنا لري؟ هیڅ اصلا مفهوم نه لري. او مطبوعات هم دا مسله ترکی چې دی وایي موږ د شریعت په چوکاټ کې ورکړی، دا چارواکو څه پوښتنه وکولی شي چې ورکړی څه مفهوم لري؟ تاسې مسؤل ده یا د دې ملت یاستئ چې په فت سره راغلي یاست تاسې په خبره دلته حاکمیت ژغوي او لا قانون لا مشروع حکومتداري کوي. موږ ستاسي پالیسیانې معلومې نه دي، ستاسي قانوني چوکاټ معلوم نه دي. او پراګاندا ځانو ته کمپاین کوه، نظریات څرګندوي، دا په هیڅ وجه نه مؤثر دي، نه مؤثریت لري، نه دا د سرنوشت د ټاکلو لپاره لارې جوړولای شي. بناء طالبان د هغه پروژې په اساس چې د دوی شتون دی هغه تګلار تعقیبوي د افغانستان یو لا مشروع لا
بله.
قانون جزیره ایجاد دی چې فقط د دوی د هجمونو کې وادرو بس سره تبادل نظر یی چې ترکر سونه راغله سونه ولاړه د امسایګانو منطقه په وای څومره ترګر په افغانستان کې دی دوی به وای نه لرو بس دا د دوی هغه ورځنی سیاست او پالیسی ده چې په منطقوي
سطح او په نړیواله سطح. اوساغل افغان کړه وګرځي ګو دمدغه خبرو په اغیزمنتیا باندې چې په کراتو د خغلی شیر محمد عباس سنگزی لوري دغه مسله مترسوي ده، آیا د طالبانو پر مشر باندې اغیز پریک دي؟
والله موږ په ډېر خطر سطح اخته یو په دې مسله کې. زما نظر باور کوي زه ډېر مې نارامه کېږم چې دغه سوال ته جواب وکړم. شیر محمد ستانکزی د قطر په پروسه کې خاص رول درلودی او هم په اوس سیاسي موین د افغانستان د خارجي سیاست کې د ونه کولای شوی چې په دا کابینه کې یو ګروپ جوړ کړي او دا گروپ فشار راوړي پر ایبت الله صاحب باندې چې دا مسله نه د وشتمې پیړۍ سره مطابقت کوي، نه د عصر زمان سره، او نه په شپږمه پیړۍ کې چا مکتب وجود درلودی چې د مکتب دروازه دې تړلې وي، او یا کم امر او حدیث یا سری حکم وجود لري په اسلامي احکامو کې د قرآن په د نصوصو په اساس باندې چې موږ وکولای شو مکتب خلاص کړه مکتب بند کړه. دا مسله دوی خپل په مابینځو کې باید تر کې
بله.
دا یو کس مسؤلیت نه لري دا بله. ځان ته
یعنی اغلی افغان دلته څومره ښایي غلط استفاده کېږي، حال دا چې که دا د طبیعت خبره کېدلی سي د شریعت نه، بیا نو دلته شریعت نه غلط استفاده نه کېږي؟
د خپل اوږدو کې د تاریخ دغه علما تر عنوان لاندې د شریعت او فقه د دوی د افکار په اساس منځ راغلی ده او د سوء استفاده د الهي احکامو څخه کوي. دا په جمع کې په کمال د تاسف د پروسه په 1400 کال کې را روانه ده. دا حل لار نه ده درلودلې چې دا اوسنی کانفرنس چې په 12 او 13 د جنوري په اسلام آباد کې دایر شو، جهید لوړ رتبه د فقه د اسلامي فقه د اکاډمي په سطح علما وجود درلودله. هغه ماته درې ټکي ډېر اهم و چې څوک خپل د فکر
په اغلب افغان په لنډو کې کراته وایي چې په څومره وخت کې به ممکن په لنډ وخت کې د دې اجازه ورکړي نجونو ته چې هغوی د بیا د ښوونځیو ته ولاړ شي که نه؟
اغلی احمد ری، دا مسله د نن سبا مسله نه ده، دا باید دائم الخمر حل د اساس او بنیاد خسي. دا نه ده چې نن دروازه خلاصه کړه نو زه بس چې نن دروازه خلاصه کی انساب چیز د یو انسان د یو ماشوم د رشد او انکشاف او تکامل او ابتکار او خلاقیت باعث نیسی او هغه ته توپک ورزکی وازی هغه دروازه چې بندې به تر ده. مهمه دا ده چې زما نظر کزلته
تو
غواړی او زه خپل نظر ورکوم. ما اساسي حل د لاره په اسلامي تفکر کې باید په جمع کې د لوړو علماو په چوکاټ کې چې دغه د ام ډبلیو ال دی او آی اس
وای سی مننه
ته باید حل شي.
ډېر زیاته مننه اغلی افغان ژوندی سي. مننه درنو اوریدونکو د ښځو د حقونو فعال اغلی روغل افغان چې موږ سره مرکه وکړه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبان د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سالنګونو په ګډون په شپږو ولایتونو کې پلازمینې کابل او نورو ولایتونو سره د لوی لارو د تړل کېدو خبره کړې ده. د وزارت وین محمد اشرف اخشناس نن غرمه مهال په خپل ایکس باندې لیکلي چې یادې لارې د واورې د شدید ورښت له امله بندې شي، خو په خبره د ورځې په جریان کې به ځینې لارې بیرته پرانستل شي. نور حال د فیروزي عزیزي پر راپور کې
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لتیری شپې راهیسې شدید ورښتونه سوي چې لامل یې آن لوی لارې بندې کړې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت بیان محمد اشرف حقشناس نن یک شنبه غرمه مهال د جنوري په 19مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د واورې د شدید ورښت لامل د سالنګونو په ګډون د هیواد یو شمېر لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د سالنګونو د مسیر یو موټر چلوونکي موبین د دغو لارو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ په شمالي سالنګ کې یو فعلاً وضعیت ډیر خراب دی، توپان دی، سرکونه واورو نیولي، اصلا موټر ترې وتلی نشي.
ښاغلی حق شناس زیاته کړې چې د سالنګونو په ګډون د غور کابل او غور هرات او د غوک او د بند بایان مسیرونه د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. دغه شان نوموړي ویلي چې د غزنی ولایت د مالستان، کوهستان، اجرستان او ناور ولسوالیو نښلوونکي سړکونه او د بامیانو، دایکندي، میدان وردګو او فاریاب ولایتونو لوی لارې هم د واورې د ورښت له امله د ترافیکو پر مخ په موقته ډول تړل سوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت بیان ویلي چې د یاد وزارت ولایتي پرسونل او قراردادي شرکتونه د واورو پاکولو او لارو پرانستلو ته هڅې کوي. نوموړي دا هم ویلي چې د ورځې په لړ کې به ځینې تړل سوي لارې بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل سي. ښاغلی حقشناس په تخار، بدخشان، پنجشیر، کابل، اروزګان، کندوز، نورستان او سمنګان ولایتونو کې هم د واورې د تیز ورښت خبره کړې ده. خو د ځینو ولایتونو اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې د دغو ډول شدید ورښتونو لپاره لوړاندې د یو منظم پلان او سیستم د نشتون له امله هر ځل ورښت کې پر مخ لوی او وړې لارې تړل کیږي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د غور ولایت یو اوسیدونکي د نوم نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
روی که ولایت غور به ولایت همجوار وصل میکنه و کوتلی به نام کوتلی بکک وجود داره.
دلته غور چې له نور ولایتونو سره نخلی یو لارې د بګک کوتل په نوم ده. لبد مرغه دا لاره هر ځل واورو کې تړل کیږي چې ونی هم دوام کوي. هغه پل چې هرات او غور سره نخلوي د هغه لویچاړي دوروسته او ټول خوراکي توکي او ټول دالتیا وړ مواد له کابل غور ته راوړل کیږي چې اوس د همدې بکک کوتل د تړل کېدو لامل هیڅ ډول اسانتیا او تلاسرسي نه لرو. تل 15 کال کیږي چې زموږ دا دوه مهمې لوی لارې نه دي جوړې شوې او خلک له زخت زیات او ستونزو سره مخ کړي دي.
د بامیان ولایت د پنجاب ولسوالۍ اوسیدونکو نصیر هم ازادي راډیو ته وویل:
دا دوه ورځې چې دلته شدیدن واوره ووري، کابل ته لوی مواصلاتي او دلته مرکز ته د ولسوالۍ لارې تړل شوي. دلته خلک بند پاتې دي، خصوصا څوک چې ناروغان لري له ګڼو ستونزو سره مخ دي، نشي کولای خپل ناروغان تر روغتونونو ورسوي. له مسؤلینو مغوښتنه ده چې ژر تر ژره دې لارې پرانیزي.
د افغانان او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي داسې مهال د رامنځته شویو ستونزو له امله شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو له ازادي راډیو سره خبرو کې او دغه شان د ټولګټو چارو وزارت ویاند په خپل ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې پر تړل سویو مسیرونو دې د موقت وخت لپاره تګ راتګ بند کړي او یا دې هم له ځانونو سره اړین لومړني وسایل ولري. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د مخکنۍ وړاندوینو له مخې سګنای زمای په د تیرو څو کلونو په پرتله سوړ او ورښتونه به هم پکې ډیر وي.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزا کې اوربان چې ټاکل شوی و نن په ځای وخت د سهار په 3 بجې نفذ شي، درې ساعته په ځان پیل شو. اسرائیل په دې منځ کې پر غزې بمباري ته دوام کړ او وی ویل چې حماس له موافقې سره سم د لومړي دریو تنو چې باید خوشی شي د نمونو لیست نه دی ورسپارل شوی، خو حماس ویل چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار په وخت ونه کړل شو. تفصیل د اسمت څروان پر راپور کې.
اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطی ډلې حماس سره په غزه کې اوربند ځای وخت له 11 بجو 15 دقیقو څخه پیل شوې ده. دا ځند د حماس له خوا د خوشی شوی او یرغملو د نوم لړ په تر لاسه کولو کې د ځند لکبل 3 ساعت نه وخت پیل شو. د دې ځند په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې 8 کسان وشل شوی او 25 نور ټپیان شوی دي. حماس د غزند د تخنیکی دلایلو پیچلو میدانی شرایطو له عمله بللی او وروسته د دریو خوششویو اسرائیلي شزونو مونخ پارکل. د دې توافق لمخي د 23 ورځو په موده کې به د 3 اسرایلی یرغملو د خوشی کېدو په بدل کې سلګونه فلسطینی بندیان د اسرایل زندانونو څخه خوشی کړی شي. ټاکل شوی و چې د غزې په ترنګ کې 15 میاشتنۍ جګړه د یکشنبه په ورځ د سهار په 8:00 بجو بنده او اوربانټینګ شي، خو د اسرایلی پوز ویان دانیل هاګاری د سهار په 8:00 بجو یوې خبري ناسي ته وویل چې د بنیامین نتانیاهو په امر اوربان نه عملی کیږي، ځکه چې د حماس افراطی ډلې توافق مات کړی او تر دې دمه د هغو یرغملو د نمونو لیست چې ټاکل شوی و نه نه خوشی کړی نه دی وړاندې کړی. د اسرایلی ورسپانې یت یوت اهرونوت د راپور لمخې حماس ویلي چې د یرغمل شویو کسانو د نوملړ په وړاندې کولو کې ځن په میدان کې د تخنیکی ستونزو له امله دی. د ډلې زیاته کړې چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د حماس یو غړي مخکې ویلي و چې د نوملړ په وړاندې کولو کې ځن د دې لپاره راغلی چې یرغمل شوي اسرایلیان باید لومړی خوندي ځای ته بیول شي. ټاکل شوی و چې حماس د شنبه په ورځ د مازیګر په 4 بجې د لومړیو 3 کسانو چې باید خوشی کړي د نمونو لیست وړاندې کړي. مخکې ویل شوی و چې 3 اسرایلی یرغمل چې ملکی شزی دي د ماسپښین په 4 بجو خوشی کیږي او د اسرایل خبرې ته د هغوی تر انتقال وروسته به له نیوي زیات فلسطینی بندیان خوشی شي. د اسرایل پوز ویان د یکشنبه په سهار ټینګار وکاو چې تر هغه وخت چې حماس د هغو یرغمل شویو کسانو نوم لړ چې د هغوی پر خوشی کولو توافق شوی وړاندې نکړي اسرایل به اور بند و نکړي او د پوز عملیات به دوام ولري. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرایلی تلویزیونونو د راپورونو لمخې په هغه شیبه کې چې باید اور بند نافذ شوی وای پر غزي هوایی بریدونو دوام وکړ. په همدې حال کې اسرائیل پوز اعلان کړی چې د نن ورځې له سهار څخه له هغو سیمو څخه شاتګ پیل کړی دی چې د فلسطینی وګړو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نګرار مرکز جلال آباد خاري شمیر رسیدونکو وايي په دې خار کې د رکشاو زیاتوالی او ډېرې ګڼوګڼې لستون سره مخ کړې دي. خو د دې خار ځینې نور رسیدونکو بیا رکشا د خاري ترانسپورت په برخه کې ګټور بولي او وايي چې خلکو ته یې اسانتیا رامنځته کړې دي. دغه شان یو شمیر ځوانان هم وايي دوی ته د یوې مړې ډوډۍ د ګټلو زمینه برابر کړې ده. نور جزئیات د کرام الاکرام په راپور کې.
د ننګرهار مرکز جلال آباد خار چې خای یو شمیر کسانې د ریکشو د خار په نوم هم یاد کړی، ځکه د دوی خبره ل انسانانو په کې ریکشاوي ډېرې تر سترګو کیږي. دا کوچنۍ ترانسپورتي وسیله خای د ډېرو کورنیو د روزي ګټلو وسیله وي، اسانه او ارزانه هم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بې وزلی او بیکاری تربل هر وخت زیاته شوې، د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکي وایي سره له دې چې خار کوچنی او رکشاوې پکې له حد ډېرې دي، خو د دوی په خبره ډېرې بیروزګار ځوانان له همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړې ډوډۍ ګټي. د دې خاري اوسیدونکي زاهد الله نصری ازادي رادیو ته وویل
دې کې شک نشته دا چې خار وړوکی دی او رشکې ډېرې زیاتې دي، خو بیا هم د زرګونو کورنیو کار ورسره کیږي. ځوانان مصروف دي، سار راوځي خپل کار ته، او دغه ځوانان په رشکاو کې مصروف دي. تکول خبر داده شي له نشې توکو څخه لري دي خپل کار کې سار راوځي تر ماخام.
که څه هم اوس مهال په جلال آباد ښار کې د ریکشو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیر جمهوری نظام کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي و چې په دې نسبتا کوچني ښار کې تر 15,000 ریکشاوي ګرځي. یو شمیر ریکشا چلوونکي وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بیروزګاری په دې ښار کې د ریکشو شمیر لا پسې زیات کړو. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پونځي فارغ رفیع الله وایي د دندې په لټه د ډیرو دفترونو دروازې وټکولې، خو بلاخره اړ شو چې ریکشا واخلي او د خپلې کورنۍ لپاره پرې یوه مړۍ نفقه برابر کړي.
بس دغه یو رشکه ما اخیستې ده، هغه هم په کښتو اخیستې ده، خپل رشکه مې نم ده، او بس مزدوري پی باندې کوو. او مزدوریان چیرته دي؟ تاسو خو ګوره چې ټول جلال آباد خار د رشکو نه ډک دي، او دغه ته قراری ولاړ یغه بیخ سوارلی پیدا کیږي نه سر نه تر ماخامه پوري. دا 15-20 روپۍ راټولېږي، هغه خپل گزاره کیږي نه، خو بس خپل ځان پی باندې چلو څوک بل لار نشته.
د جلال آباد خاروالۍ د معلوماتو پر بنسټ دا خار 128 کیلومتره مربع مساحت لري او د وګړو سنې شمیري 1,000,000 انسانانو ته رسیږي، خو په دې خار کې هیڅ ډول منظم ترانسپورټي سیستم نشته او وګړي لریکشاو ګټ اخلي چې د زینو په باور د خار خولای ګډوډه کړي او په دې خار کې پریمانه غږیز او چاپیریالي ککړتیا رامنځته کړي. د جلال آباد دوه اوسیدونکو زبی الله او عبد الواحد ازادي رادیو ته ویل چې په دې خار کې تربل هر وخت د ریکشاو شمیر ډیر شوی چې لامل یې ګڼګونه رامنځته شوی او خلک ورسره په ستونزو کې دي.
په دې ورسېو کې د ننګرهار خار کې د ریکشو تعداد ډیر زیات شوی او ډیر شمیر ګڼګونی رامنځته کړي. خلک دې ډېر ستونزو سره لاس او ګریوان کړي. غږیز ککړتیا رامنځته کړی. مثلا یو مریض څوک شفخانې ته انتقالې عاجل وي نو ښار کې ګڼګونه وي، لاره بنده وي، رکشې بیخي ډېر شوي.
په ننګرهار ښار کې د رکشو ګڼګونه زیاته ده او ښار کوچنی دی. په زیر دی چې خلکو ته سهولت برابر شي یو ځای ته په وخت ورسیږي نو برعکس خلک له ستونزو سره مخ دي.
دوی وای د دغه رکشاو لامل د ژمی په موسم کې خلکو ته بیلا بیلی تنفسي ناروغي هم پیدا کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د جلال آباد نفوس او مساحت ته په کتلو سره باید حکومت د رکشو د کموالی او یا هم لږ تر لږه د نورو رکشو په واردولو بندیز ولګوي. د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم تیر کال د دوی د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ یو پلاوي ته دنده سپارلې وه چې افغانستان ته د رکشاو د واردولو او په ښارونو کې ګرځېدو را ګرځېدو ته یوه طرحه جوړه او نتیجه یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړې خو په دې اړه بیا کوم څه رسنیز نشول. په جلال آباد ښار کې د رکشاو د زیاتوالي او لامل یې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په اړه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان قاضي ملا عادل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې دوی ژمنه کړې وه چې د ښاري نظم په هدف د رکشاو د سب پروسه پیلوي او غواړي چې ښاري رکشاوې مشخصې کړي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کنړ اوسیدونکو ځل بیا د کنړ پر سیند د اوبو برېښنا بندونو جوړول او دغه پریمانه اوبه مهار کول غواړي. د دوی په وینا په تیرو حکومتونو کې وخت په سرویګانو او ژمنو تیر شو خو اوسنی حکومت هم تر اوسه د بند جوړولو لپاره کوم عملی اقدام نه دی پورته کړی. نور تفصیلی په دې راپور کې.
د کنړ اوسیدونکو باید د سیند پریمانه اوبه له کوم بدل پرته په وړیا ډول پاکستان ته روان دي او تر اوسه ترې افغان حکومتونو د هیواد د آبادی او پرمختګ لپاره هیڅ ګټه نه دا اخستی. د دوی په بیان د هر پسرلی وړي او منی په موسمونه کې یاد سیند د کنړ او ننګرهار خلکو ته مالی او ځانی زیانونه رسوي خو پاکستان پرې د زمکو خړو بولو د تورتم کورونو روخانه کول او د اقتصادي څرخ ګرځولو لپاره پرې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړی دي. ځایي اوسیدونکو باید د تیر شل کلن جمهوریت چارواکو خپل وخت یوازې په سرویګانو او تشو ژمنو تیر کړ. داسې کوم کار و نه کړ چې ورسره د اوبو او برېښنا بند جوړ او د ولسونو د کلونو ارمان پوره شي. د کونړ دوه تن اوسیدونکو مجاهد او محمد هارون ازادي راډیو ته وویل
د کونړ بند چې دی دا د کلونو کلونو نه پروژه ده او دې ته د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان یو اړینه اړتیا ده. خو هر حکومت چې راغلی دی دا وعده کړي دي چې باید دغه بند جوړ شي. متاسفانه چې تر اوسه پورې یو حکومت هم نه دی کامیاب شوی چې دغه پروژه باندې کار وکړي. برېښنا چې ده دا ولنو ضرورتونو کې دی د پرمختګ او د ترقۍ.
هر وخت موږ دې زیری ته منتظر یو چې نن به د سره تاغ د ډیم ابتدا کیږي، سبا به د سره تاغ د ډیم ابتدا کیږي. خو تر اوسه پورې یو تیګه بل نه ده کې خوندل شوی.
د سیمه اوسیدونکو وایي چې چیرته د سرپرست حکومت مسولین غواړي چې د کونړ پر همیشه بهان سیند بندونه جوړ کړي نو دوی پکې د پیسو ورکولو ترڅنګ هرې قربانۍ ته چمتو دي. ساحل افغان او حاجی یعقوب ازادي راډیو ته وویل
تر دې پورې کې چیرته په مونږ باندې د سیو د زبوج راچول کیږي چې مالی کومک ورسره وشي نو ان شاء الله ټول افغانان دې ته تیار دی او کومک بم کوي ورسره او ډیر په خوشحالي به دې ته وګور.
تر خپل اوس اندازې پورې خپل هم ځاني هم مالی مرسته وکړي وو ټول دیواز د پونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره بداد یو د ترقۍ او د کامیابی سبب شي.
د پرزیدلی جمهوریت د اوبو برېښنا وزارت چارواکو ویلي و چې د کونړ اسمار ولسوالۍ له سور تاغ څخه د مرکز اسدآباد تر څاګي پورې د یو هندي شرکت پر مټ سروي کړي او پکې شپږ ځایونه د بندونو جوړول لپاره په نخښه کړي دي. په بیان کې په یادو ځایونو کې بندونه جوړ شي نو شاوخوا و نیم زره میگاواټه برېښنا تولیدولی شي. هغوی ویلي و چې یا د برېښنا د افغانستان لاړکیا او زیاته ده او کولی شي چې په نورو هیوادونو وپلوري او له درکې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
و مورز خبرونه درته هم لرخوس خبرونه.